سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې شوی نن د خالي ورځ د 2014 کال د اپریل 14 نیټه ده د مشال ریډیو د نن ورځې 9 ساعته خبرونو په لومړي ګړې کې موزا عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هرکلی کوو هیله ده روغ جوړ او خوشاله به یاست د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او یو څو خوشې سندرې درو او په پایل کې به اسرار عالم مومند خبرونه وړاندې کړي
سړی مشه لومبه د مهم خبرونو لنډیز ل مرکزی حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د خبر پښتونخوا حق ترلاسه کول لپاره جوړ سیاسي اتحاد پریکړه کړې چې تر څو په صوبه کې د پروژې کار په عملي توګه ونه ویني نو تر هغه به د مرکزی حکومت پر هیڅ قسمه ژمنه باور ونه کړي پاکستان هغه تورونه رد کړي چې ګینې په افغانستان کې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای په چوکۍ ځانمرګي برید کې د پاکستان د استخباراتي ادارې لاس وو او په جاپان کې دوهمې زلزلې لږ تر لږه شپږ تنه وژلي او د هغو کسانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي چې تر نړېدلو ودانیو لاندې ګیر پاتې دي ل مرکزی حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د خبر پښتونخوا حق ترلاسه کول لپاره جوړ د کوریډور فرنټ په نوم سیاسي اتحاد پریکړه کړې چې تر څو په صوبه کې د پروژې کار په عملي توګه ونه ویني نو تر هغو به د مرکزی حکومت پر هیڅ قسمه ژمنه باور ونه کړي دا پریکړه د جمعې په ورځ په پیښور کې د کوریډور فرنټ په غونډه کې وشوه تر غونډې وروسته د اتحاد مشر ډاکټر سید عالم مسعود مشال ډو ته وویل چې دوی به اوس د خپلو د غوښتنو لپاره ولسی پاڅون کوي
فیصله دا وشوله چې د کوریډور په حواله سره یو متحده محاذ فرنٹ یا اتحاد جوړ کړو په دې باندې مکمل اتفاق دی چې د کوریډور په سلسله کې پښتونخوا وطن ته هیڅ نه دی ملو شي د مغربي روټ چې کم اوس دوی اعلان کړی دی دا هم دروغ دی
د جمهور اسلامي صوبای امیر مشتاق احمد ویل د چین پاکستان اقتصادي راهداري اصلي لار له خبر پښتونخوا تیریږي او مرکزی حکومت د غلار پنجاب تاړوي خو مرکزی حکومت په تیر وختونو کې په وار وار ویلي دي چې د اقتصادي راهداري ګټې به ټولو صوبو ته یو شان رسیږي پاکستان هغه تورونه رد کړي چې ګینې په افغانستان کې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای په چوکۍ ځانمرګي برید کې د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی لاس درلودو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل بیان کې ویلي دي چې په یاد کیمپ باندې د حملې ذمہواري د پاکستان طالبانو منلې وه او پر دغه پیښه پاکستان هم خفه شوی وو د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان او طالبانو پر ضد یو شمېر پوځي عملیات ترسره کړي او د ترګرو پر ضد بغیر له کوم توپیره عملیات روان دي په امریکا کې په دې وروستیو کې په ډاګه شو پټو سفارتي دستاویزاتو کې ویل شوي چې په کال 2009 هم کې د افغانستان په خوست کې د سی آی ای په چوکۍ د ځانمرګي برید لپاره د پاکستان استخباراتي ادارې آی ایس آی یوې وسله والې ډلې ته 2 لک امریکایي ډالرې ورکړې وې د فرقې د شخړو له وجې بې کوره شوي د کور متاثرین وایي کورونه یې ړنګ پراته دي او د حکومت لخوا ورسره شوې ژمنې په بشپړ ډول نه دي پوره شوي د کورم ایجنسی او کډوال شوی تنه شعیب خان پرون مشال ډو ته ویل چې حکومت ورسره نیمه مالی مرستې کړې او نیمه لا هم پاتې دي
بای شهر یی دی چې پاغي کې لکه اوسم اپریشن شروع دی او خل په انتظار ناشتي د تک د پاره حکومت 10000 روپے اعلان شوه وو حکومت 25000 روپے د اعلان شوه وو اغه ته اوسه پوره 75% خلکو ته ملو نشوي
په کورم ایجنسی کې د فرقې ډلو ترمنځ د نښتو وروسته په 2013 کال کې د شیعه سنی مشرانو ترمنځ ترسره شوې په مری لوزنامه کې د جنگونو له وجې دوران شو کورونو بیا جوړول هم شامل وو په کندوز کې امنیتي ځواکونه د 50 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي د کندوز د والی ویاند عبدالواسع بسیل پرون خبریالانو ته ویلي چې لږ تر لږه 60 وسلوال طالبان له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې زخمیان شوي هم دي په کندوز کې د ملي اردو د ویاند غلام حضرت کریمی په وینا وسلوالو طالبانو پرون سهار پر امنیتي پوستو حمله پیل کړ او جګړه لا هم روانه ده د کندوز امنیه قومندان محمد قاسم جنگلباغ د ولایت د مطبوعاتي دفتر په فیسبوک پاړه په یو ویډیوي پیغام کې وایي د عمری په نوم د طالبانو عملیات ناکام شول وسلوالو طالبانو 4 ورځې وړاندې د عمری په نوم د پسلي عملیات پیلولو اعلان کړی د ته یو بل خبر لمخې په لوګر کې د زرغون په نوم په پوځي عملیاتو کې لک تلګه لس وسلوال وجل شوي چې وطنه بارانیان هم پکې دي. د لوګر د ولی ویاند سلیم صالح پر مشال رتویل دا کسان په خروار ولسوالۍ کې لمدي ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې وجل شوي دي. په جاپان کې دوهمې زلزلې لږ تر لږه شپږ تنه وجلې او د هغو کسانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي چې تر نړېدلو ودانیو لاندې ګیر پاتې دي. د جاپان په جنوب کې په دې زلزله کې ګڼې ودانۍ ورانې شوې دي. د زلزلې لومړی ټکان په ریکټر سکیل 1.1 سب شوی دی او دوهم ټکان یې 1.4 و چې له دې سره جاپاني چارواکو د سونامي د رامنځته کېدو خبرداری ورکړ. سیمه ییزې رسنۍ د لږ تر لږه 400 تنو د جوبل کېدو خبر ورکوي او وایي چې یو شمېر کسان تری تم دي. د پولند بانو چارو وزیر ویتو لدواساش کوس کی وایي روس د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته حقیقي ګواښ دی. وازاش کی پرون د سلواکیا په پلازمینا براتسلاوا کې کانفرنس ته ویل چې روس تر اسلامي دولت داعش خطرناک ده. د پولند د بنو چارو وزیر په وینا د روس فعالیت یو ډول ګواښ دی ځکه هیوادونه لمین زوړلی شي. او د بلجیم د ترانسپورټ وزیر جاکلین ګلاند په بروکسل کې د مارچ د میاشتې د ترګریزو حملو له کبله له دندې استعفا وکړه. ګلاند پرون جمعه خپل استعفا وړاندې کړه. د دې پر وزارت انتقاد و چې د بلجیم د هوایي ډګرونو د امنیت په اړه د اروپایي اتحادیې اندېښنې ته یې جدي پام نه و کړی. دا اوتر دې محل د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا
په سلام پښتونخوا کې مو خبرونه له اسرار عالم مومند واوریدل. په دې غړي کې د جنو نور ریپورټونو ترڅنګ دا مهم ریپورټونه لرو. د چین پاکستان اقتصادي راهداري په لړ کې د خیبر پښتونخوا د غوښتنو لپاره جوړ شوی نوی سیاسي اتحاد کوریډور فرنٹ ویلي چې نور زبانی خبرو باندې باور نه کوي. یو مشر وایي
چې کدا صرف کوریډور پنجاب ته کیږي نو شاید چې دی کې خلک راپاسي د خاص کر پښتانه راپاسي دا د فیډریشن ته ډېر لوی سوالیا نشان جوړ شي.
د امریکا بهرنی چارو وزارت په کلنی ریپورت کې په پاکستان کې په ځینو برخو کې د بشري حقوقو وضعیت خراب بللی. خو د پاکستان د بشري حقوقو سازمان حکومت ته مشوره ورکوي
کچر دوی په نړیواله ټولنه کې د پاکستان نوم ښه کول غواړي نو بیا باید داسې ریپورټونه جدي واخلي.
که یو خاطه د شمالي وزیرستان به کور کړل سوی خلک د ستنېدو لړۍ روانه ده خو بل لور ته افغانستان د تلولو وزیرستاني کډوالو برخلیک نه دی معلوم. دوی څه غوښتنې لري؟
دیار مطالبه سره یو چې موږ سره کوم خون نو دیار خلاص دا غاډي دې مور واستر دې دار ته خوشي په دې خلک په میشه دا پارتنه سره خوشي دار ته خوشي.
د پاکستان سیمینري مطبوعاتو ته کتنه کوو او سندري دراورو. او سم د خبرونې د پایل ریپورت تر دې لمخه چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د سیاسي ګوندونو د فیصلو د غونډې حال درکو. اول بلار سو د اسلام آباد کې زموږ همکار رابی اکرم خان راسه د ټلیفون پر لاین ده او د پاکستان حکومت هغه خبري او ریپورت رد کړي چې ګواکې په 2009 کال کې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په خوست کې د CIA پر دفتر د بریټ کولو کې لاس درلودلې. د پاکستان خارجه وزارت ویلي چې دا خبرې به بنیاد دي او دوی د طالبانو د دې پړه منلې ده او دوی د طالبانو پر ضد کاروانی کړې دي. رابی اکرم خان د ټلیفون په لاندې. رابی تاسو ته هرکلی وایم که مهرباني وکړي تفصیل را سره شریک.
ډیره مننه کاکر صاحب. پاکستان د امریکای حکومت خفیه اسناد کې په پاکستان تور چې کوم تور لګول شوی دی غیرت کړی دی. په دغه اسنادو کې پاکستان استخباراتي ایجنسی ISI باندې کال 2009 کې د CIA په دفتر د خودکش حملې لپاره حقانی شبکې ته د فنډ ورکولو تور دی. دغه بریچ چې و د افغانستان په خوست علاقه کې شوی و د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه وایي چې کال 2009 کې چپمن کیم باندې حمله کې داوا کړې دم ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان چې ټی پی کړی و. خبر پاڼه وایي چې په دې رپورټ کې رپورٹ نے پاکستان تصدما دا او دا رپورٹ دیر دوی خارجہ چارو دفتر خبر پانا دا ہوں وائی پاکستان دا اپریشن دلارے دا تحریک طالبان او نور وسلہ والے ڈلی چکم دی اغئی ڈانچی تباہ کری دی حقانی نیٹ ورک پر اڑا رپورٹنے دی بے بنیاد گرزوری دی او دا خبر پانا دا ہوں وائی چی ترہگرے خلاف جنگ کی دا پاکستان پر زرگنو خلق چی دی اغا وشل شوی دی چپاکی 15,000 دا قانون نافذ کون کی اہلکاران دی او دا پاکستان دسل ورب ڈالر و نزیات نقصان ہم شوی دی.
دیرا منان عربی اکرم خان ستاسو پا دیالا تفسیر لاکی شرواز در تغالو دی خدای پامان.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکام یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پوکام دوو بجو
د مشال په نوم
په اتمه نټه د پاسا دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پوکام سلورو بجو
تړون
په پوکام پنځو بجو.
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پښتونخوا د سیاسي ګوندونو اتحاد کوریډور فرنټ اوس د خپلو غوښتنو لپاره د ولسي پاڅون خبره کړې. د جمعې د ورځې په غونډه کې پریکړه شوې چې نور به د مرکزي حکومت په زباني خبرو باور ونه کړي بلکې په صوبه کې د راهداري د پروژې عملي کار لیدو وروسته به مطمئنه سي. خیبر پښتونخوا بلوچستان حکومتونه او سیاسي ګوندونه تور لګوي چې د راهداري زیاتره ګټې پنجاب صوبې ته وړل شوي خو مرکزي حکومت دا تورونه ردوي. تفصیل له پېښوره د ځلاند یوسفزي په رپورټ کې.
د خبری غونډې وروسته د تحریک انصاف لخوا د صوبایي اسمبلی غړي او د کوریډور فرنټ د کونسل رکن عارف یوسف مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه کې مرکزی حکومت خیبر پختونخوا ته د حق ورکولو ژمنې کوي خو دوی ته مطمئن نه دي ځکه چې نه خو تر وسه مرکزی حکومت د کوریډور په مغربي لاره کار پیل کړي او نه هم صوبایي حکومت ته د منصوبې تفصیل ورکوي.
کو آگے کے دا نو ویلے سے فائبر آپٹک کم زینا تیری گی آگے کا گیس منگتا نہ دے کھولے آئے کہ منگتا اکنامک زون نہ دے کھیلے آگے منگتا یونیورسٹیاں نے نہ دے کھولے آگے کے منگتا کمی انرجی پاور کے اس دا ٹیول نہ زیاد بجٹ دے نور صبح تک کئی زموں گا صبح کے نہیں آگے نہ دے کھیلے اس منگا آگے تو دا ٹول چے ڈیٹیلز دی روڈ بارہ کے دا کمی ہو اکنامک کورڈ دے کے ٹول ڈیٹیل منگتا ریٹن را کے تاسو اور منگا مرکز کا دے منگا کا خبر امن لو گنا کے خلاف منگا احتجاج بکو بلکہ زه خپل طرف نه دامه ما چې مونږه کې دیشي د حویلی نه وته لار بند کوه ته جی.
لقامی وطن پاټه د کوریډور فرنٹ د کونسل غړی کفایت خان وای چې پنجاب د کوریډور پټولو اسانتیاو او پرمختیاي منسوبو قبضه کول غواړي او دا چې دوی د پنجاب د ترقه خلاف نه دي خو پنجاب د هم د خپل ترقه لپاره د پښتون اولس په حقونو پخې نګدي.
مونږ وای چې مونږ ته خپل ایسه راکړي زمونږ چې د کوریډور سره د سومره د پښتنو وطن ډیولپ کیږي د دې ترقی پکار ده دلته کې تعلیم پکار ده دلته کې روډونه چې سونه سہولتونه اور کول پکار دي ماشی لیا سره خلک مخې کول پکار دي کې به خلکو ته روزګار ملو شي. پنجاب ډېر خطرناک گیم کوي په دې کې او دا به دومره خطرناک طرف ته لاړ شي چې کدا صرف کوریډور پنجاب ته کیږي نو شاید چې دې کې خلک راپاسي د خاص کر پښتانه راپاسي په دې کې د بلوچستان بعضې علاقو خلک راپاسي او دا د فیډریشن ته ډېر لوی سوالیه نشان جوړ شي.
د کوریډور فرنٹ کنوینر یا مشر ډاکټر سید عالم محسود مشال ریډیو ته وویل چې لدې وړاندې هم دوی په کوریډور کې د صوبې د حق لپاره غونډې او احتجاجونه کړي دي خو دا ځل به د خپل حق ترلاسه کېدو پورې په آرام نه کینی.
تیر ځل یې موږ آل پارټیز کانفرنسونه به وکړل سیمینار به وکړلو بس بیا به مو اعتماد وکړو بره به چې کوم دی هغوی وعدې وکړې او بیا به پس مکه هیڅ نه دې ځل دا فرنٹ جوړ دی ځکه دی چې په دې کې بیا څوک سره دوکه ونه کړي دا ټول سیاسي ډلې تاسو وکتل چې په دې کې شامل شولې اوس به ان شاء الله ولسی پاسون کوو او هر څه په ګراوند وینو د غنه پس به یعنی حاصلونه غنه پس به ودرېږي په دې کې اوس نور د دوکې او د خوشفهمي او د پستې جبه او د لوندې جبه گنجائش مخ سره نشته.
خو بیا وفاقي حکومت وار په وار د غټول تورونه رد کړی دي چې ګنی مرکزی حکومت د پاکستان چین اقتصادي راهداري لار بدله کړي او یا هم د یوې سیمې اولس د کوریډور یا هغې سره د تړلې نورو اسانتیاو نام محروم کول غواړي. زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای.
د پاکستان د بشری حقوقو سازمان وایي حکومت باید له بشری حقوقو د سرغړونو مخنیوي لپاره خبره سوي ریپورټونه جدي واخلي. د یاد سازمان په وینا کې پاکستان بشری حقوقو ته د درناوي په لړ کې په نړۍ کې خپل نوم ښه کول غواړي نو به جدي ګامونه پورته کوي. حکومتي چارواکي وایي دوی پوره هڅه کوي او تر پخوا یې حالت ښه کړی دی. د پاکستان د بشری حقوقو د سازمان او د بشری حقوقو په اړه د پاکستاني حکومت چارواکو دا څرګندونې د امریکا د بهرنی چارو د وزارت کلنی ریپورت په غبرګون کې کړي دي. بوریوال کاکړ په دې اړه ریپورت جوړ کړی دی.
د بشری حقوقو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی ریپورت کې د نورو هیوادونو ترڅنګ پر پاکستان هم کلکې نیوکې شوې دي. د چهارشنبه په ورځ خپره شوې دې ریپورت کې ویل شوی چې له عدالت پرته وژنې، هدفي وژنې، شکنجه کول، په زور رکول، د قانون پوره نه عمل کېده، په نر او ښځه کې د برابرۍ نشتوالی، فرقیز تشدد، د خبریالانو زورول، جنسي تیری، کورنۍ تشدد او له میرمنو او نجونو سره د امتیازي چلند په څیر ستونزې لا هم په پاکستان کې شتون لري. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وایي دا هغه ستونزې دي چې دوی هم څو اونۍ وړاندې په خپل کلنی ریپورت کې یادونه کړې وه. د یاد سازمان مشر زهرا یوسف د جمعې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت باید له داسې ریپورټونو زده کړه وکړي.
کچر دوی په نړیواله ټولنه کې د پاکستان نوم ښه کول غواړي نو بیا باید داسې ریپورټونه جدي واخلي. دې ته دې نه ګوري چې ریپورت د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان دی که د امریکا د بارنو چارو د وزارت دی او یا د بشري حقوقو کومې بلې ادارې دی. دوی باید زده کړه ورڅخه وکړي. موږ په خپل ریپورت کې له هرې موضوع سره وړاندیزونه هم ورکړي دي.
زهرا یوسف له څه کم دوه کاله راهیسې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشره ده. له نوموړې مو پوښتل چې آیا په دې دوره کې په پاکستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په لړ کې څه پرمختګ شوی دی او کنه. زهرا یوسف وویل یو څه قانون سازي شوی ده خو مهمې ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي.
کومونګ ورته وګورو نو په زوره ورکولو لړۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په ځینو سیمو کې خو د په زوره ورکو کړل شو کسانو شمیر زیات شوی دی. په ځانګړې توګه په بلوچستان کې د خراب کړل شو مړو غورځول کېدو لړۍ روانه ده. په کراچۍ کې د عدالت له پریکړې پرته وژنې کېږي او هم داسې ځورونې هم دوام لري.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بشري حقوقو د قائمه کمیټې مشر بابر نواز خان مشال رادیو ته وویل چې حکومت له بشري حقوقو د سرغړونو مخنیوي ته جدي دی او د ده په وینا تر پخوا یې حالت ښه کړی هم دی.
جب سے گورنمنٹ آئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی اس کے بعد اگر آپ کراچی کی
لکل چھ د پاکستان مسلم لیگ نون ڈلی حکومت راغلے دے تاسو گورئی چھ پ کراچی کی د ہدفی وجنو لڑائی کھم شوی دا بمی چودنی کھم شوی دی او داسی پنور برخو کی خوال راغلے. د ماشومان او میرمنو د حقونو ساتن لپاره مو خ قوانین جوړ کړی دی.
له بابر نواز خان څخه مې وپوښتل چې د بشری حقوقو د سازمان مشره زهرا یوسف وایي چې د ورکړل شوو کسانو مسله لا هم پر ځای پرته ده. نو هغه وویل
پہلی دفعہ
پاکستان کے پلومڑی ضلع بشری حقوقو خوندی توب لپارا وزارت جوړ شوی دی او ځانګړی قائمه کمیټه ټاکل شوی ده. موږ به یو په یو د ورکو کسانو کیسونه سیړو، د هغه لپارا تګلار جوړو او موږ به د دوی د حقوقو لپاره غږ پورته کوو.
دا یادونه ورده چې په پاکستان کې تر ټولو زیات کسان په بلوچستان کې ورک دي او د غورځول سویو خراب و مړو شمیر هم زیات د بلوچ دی. بلوچ ملت پال یې پړه د پاکستان پر جاسوسي ادارو اچوي خو هغوی دا یوازې تور ګڼي.
د بوریوال کاکړ ریپورت مو اوریدلې. اوس یو بل ریپورت تر ازوله. شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د بیکور کلسو کسانو د ستنېدو لړۍ روانه ده. د چارواکو په وینا تر اوسه 24,000 کورنۍ ستنې شوې دي خو د هغو بیکور کلسو برخلیک لا هم نه دی معلوم چې افغانستان ته کډه شوي وو. دا چې دوی په کم حال کې دي او څه غوښتنې لري په دې اړه د ریپورت لرو. په 2014 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد د شروع شوو پوځي عملیاتو وروسته د حکومتي شمیرو له مخې شاوخوا 800,000 کسان له شمالي وزیرستانه بې کوره کړل سو.
خو ځای خلک دا شمیره تر لس لکو زیاته یادوي. زیاتره خلک د پاکستان په مختلفو سیمو کې میشتو، خو په دې کې شاوخوا دوه لکه کسان له وزیرستان سره څیرمه د افغانستان پکتیکا خوست او برمل ته ولاړل. که څه هم په پاکستان کې میشتو کسانو د ستنېدو لړۍ روانه ده، خو افغانستان ته تللي کډوال لا هم د بیرته تک په انتظار دي. د خوست کډوالو کمیټې یو مشر مولوی خاندراز داوړ وایي چې د خلکو ستونزې مخ په زیاتېدو دي.
خو لیارې چې نشي خو د خلک ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي، ځکه چې ځنه بیمورون وي، د چا زیورنه لاندې دي، یا ورور په بانو کې پرته، په پېښور کې پرته، بل په خوست کې، پکتیکا کې پرته، د خلک د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي ډېر زیات.
افغانستان ته کډه سوو کسانو یوه جرګه هم لري، او هغوی په دې وروستیو کې د پاکستان سفر کړی وو او د وزیرستان ګرین جرګې له مشرانو او حکومتي چارواکو سره یې لیدلی وو. د دې جرګې یوه غړي ملک جانان چې د دې سفر پر مهال نامعلومو وسلوالو تښتولی هم وو، مشال ریډیو ته وویل چې دوی د ستنېدو په لړ کې څو غوښتنې وړاندې کړې.
دیار مطالبه سره وایم چې موږ سره غلام خون نو دیار خلاص شي، او بل مو د می سره چې کوم غادي موټر دا غادي د مور واستري دي کی دا نه چې دار تا خوشي ته دا خلک په می سره پارچن سره دا سیمینا نو ستا مو مطالبه وا چې دار تا خوش نه دې پیرا شوی یار نه خو سلوري یا چې کوم داس نه دی چې غاتو سر شتا مطالبه قبول پرزه.
په پاکستان کې د وزیرستان کډوالو متاثرین کمیټې جنرال سیکرټري ملک غلام وای دوی افغانستان ته د تللو کډوالو مسلې په وار وار له چارواکو سره راپورته کړي، خو لا هم په دې کې څه خاص پرمختګ نه دی شوی.
پولیټیکل جنرال وزیرستان سره په دې باندې خبرې شوې او سپران منیسټر سره زمونږ دا خبرې شوې مخکې دې کې چې د کوم افغانستان کې زمونږ خلک دی، علاقې کې کومې کلیر دي، خپل خپل علاقې ته داخل په منتقل کې په هیڅ طریقه سره او چې دوی پالتا خپل وخت تر کو خپل کورونا بوت کو خپل بچیان بوت کو هغه بالکل مونږ ته دایي کین دانی رو کوي چې دې پر مونږ ان شاء الله تنظیم کوي، او مونږ خو بیا دې نه مایوس اسولې چې کوم حالت د افغانستان کوم سرګی کډوال چې راغلی وی هغه د غلام خان تحصیل کې تقریبا د یو اد پیکی کې هغه بیا به پورا کلا را دلته بنو تر واسول.
دا چې حکومت د دوه کډوالو د ستنېدو په اړه څه پلان لري او د خلکو غوښتنو او اندېښنو ته څه ځواب لري، په دې اړه مو د قدرتي آفتونو د نظم ادارې یو چارواکي سره رابطه وکړه، خو هغه له څه ویلو انکار وکړ. او دارنګه د شمالي وزیرستان له پولیټیکل ایجنټ او اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ دواړو سره مشال ریډیو څو ځله تماس ونیولی خو کامیابه نشوه.
د مشال په نوم فادي نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هالو
مشال ریډیو،
السلام علیکم.
دا مشال
ریډیو
00 420 22 11 21. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
د افغانستان حکومت وایي د پاکستان له ژمنې سره سم طالبان به د څلور اړخیزو غونډو په پنځم پړاو کې ګډون وکړي. افغانستان د جمهوري ریاست سرچینې وایي که څه هم د دې خبرو نیټه تر اوسه نه ده ټاکل شوې، خو کوربه به پاکستان وي. په همدې حال کې پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې اسلام آباد د افغانستان د سولې له بهیر سره کومک کوي او مخلص دی. په دې اړه د احمد تکل رپورټ اورو.
د افغانستان حکومت وایي پاکستان په تیر ځل څلور اړخیزه غونډه کې ژمنه کړې وه چې د دې لړۍ په پنځمه غونډه کې به طالبان خبرو ته چمتو کوي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان میناپال ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان خپل دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي کړې. ښاغلي میناپال د سولې په خبرو کې د طالبانو د ګډون په اړه په احتیاط سره خوشبيني وښوده، خو وی ویل چې پاکستان دا ځل باید خپل ژمنه عملي کړي او طالبان خبرو ته کښېنوي.
پاکستان هغه ژمنه چې لمونږ او په خبرو کې لښکېلو څلور اړخونو سره کړې وې نه دي عملي کړي، نو ځکه مونږ په احتیاط سره خوشبيني یو. هیله من یو چې دا ځل به داسې ونه شي لکه پخوا چې پاکستان بیا له خپلو ژمنو په شا شي. فکر کوم په دې صورت کې به دا ډېره ګرانه وي چې مونږ بیا پر پاکستان اعتماد وکړو.
د جمهوري ریاست مرستیال ویاند وایي د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ د پنځمې ناستې نیټه تر اوسه نه ده معلومه شوې، خو دا خبره معلومه ده چې کوربه به یې پاکستان وي. په مخکینیو څلور اړخیزو غونډو کې چې د افغانستان، پاکستان، متحدو ایالاتو او چین استازو ګډون پکې کړی و، اسلام آباد ژمنه کړې وه چې د روان کال په مارچ میاشت کې به افغان طالبان د سولې خبرو ته چمتو کوي، خو طالبانو نه یوازې د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړ بلکې خونړیو حملو ته یې زور ورکړ. په همدې حال کې پاکستان ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې یوازینی رښتینی همکار دی او باید په دې مسله کې پر نیت شک ونه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا پرون په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې پاکستان د افغانستان د سولې د بهیر همکار دی.
غواړم ووایم چې دا به ډیره غیر دوستانه وي که په افغانستان کې د سولې په برخه کې زموږ پر نیت شک وشي. هیڅوک باید په دې کې شک ونه کړي چې پاکستان په افغانستان کې د دایمي سولې او امن د ټینګښت لپاره پرله پسې او صادقانه هڅې کوي او موږ تر دې دمه د افغانستان په مشرۍ د سولې د هڅو مرسته کړې ده. پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې د زړه له خلاصه برخه اخلي او د آسیا د زړه د بهیر د نظریې او اهدافو ملاتړ کوي. موږ یقین لرو چې سیاسي خبرې تر ټولو غوره لاره او په افغانستان کې د امن د ټینګښت لپاره ښه انتخاب دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سفر ته هم اشاره وکړه او ویل چې له ریچارډ اولسن سره د پاکستانی چارواکو په کتنو کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ د بلې ناستې د نیټې د ژر تر ژره ټاکلو پریکړه هم وشوه. د افغان حکومت او طالبانو استازو په 13 جولای میاشت کې د لومړي ځل لپاره د پاکستان په مری ښار کې رسمن مخامخ خبرې وکړې. که څه هم هغه مهال د خبرو ته خلک خورا زیات هیله من وو، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دې خبرو بل پړاو تر اوسه نه دی ترسره شوی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو صفو 2013 1450 1480 او 15280 کلو هرسا اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ری سلام پښتونخوا خبرونه ده. راځي اوس هم د نغمې په غږ کې یو سندره واورو. د نغمې په شخ کې مو سندره اوریدله او اوس هم نه نیمې بجې شوې دي. اسرار الله مومند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
له مرکزی حکومت ها د چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د خبر پختونخوا حق ترلاسه کول لپاره جوړ د کوریډور فرنټ په نوم سیاسي اتحاد پریکړه کړې چې تر څو په صوبه کې د پروژې کار په ملي توګه ونه ویني تر هغو به د مرکزی حکومت پر هیڅ قسمه ژمنه باور ونه کړي. دا پریکړه د جمعې په ورځ په پیښور کې د کوریډور فرنټ په غونډه کې وشوه. پاکستان هغه تورونه رد کړي چې یعنې په افغانستان کې د امریکا د استخباراتي ادارې سیاي په چوکۍ ځانمرګي برید کې د دوی د استخباراتي ادارې لاس وو. د پاکستان د مونسر وزارت پرون په خپل یو بیان کې ویلي چې د یاد ځانمرګي برید د ذمواري پاکستاني او طالبانو منلې وه او پر دغه پیښه پاکستان هم خفه شوی وو. د فرقه ایز شخړو له وجې به کور شوي د کور متاثرین وایي کورونه یې ړنګ پراته دي او د حکومت لخوا ورسره شوي ژمنې په بشپړ ډول نه دي پوره شوي. دغه خبرې د کورم ایجنسی کډوالو پرون مشال لډیو ته کړي. په کندوز کې امنیتي ځواکونه د 50 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د کندوز د والی ویاند عبدالواسع بسیل پرون خبریالان ته ویل چې لږ تر لږه 80 وسلوال طالبان له امنیتي ځواکونو سره پنختو کې جوبل شوي هم دي. د بولند د بونو چارو وزیر وای روس د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته حقیقي ګواښ دی. نوموړي پرون د سلواکیا په پلازمینه براتسلاوا کې کانفرنس ته ویل چې روس تر اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش اهم خطرناک دی. او په جاپان کې دوهمې زلزلې لږ تر لږه 6 تنه وژلي او د هغو کسانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي چې تر نړېدلو ودانیو لاندې ګیر پاتې دي. سیمه ییزې رسنۍ د لږ تر لږه 470 تنو د ټپ کېدو خبر هم ورکوي.
دا خبرونه لنډیز مولای اسرار الله مومند اوریدل دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن څرګندې کړي. دته رابیا اکرم خان کتنه کوي.
مشرک رسپانه خپل دری کلی کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د منصوبوندې او ترکیې وفاقي وزیر احسن اقبال ته لیږل شوی د یو خط د لارې غوښتنه کړې ده چې پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبې په اړه د صوبایي حکومت او د صوبې ولس ته یو وار بیا باور ورکړی شي. ادارې زیاتوي چې کله موږ خپله د متعلقه وزارت جاج اخلو نو دا خبره واضح شي چې پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبې په اړه په وړو صوبو خصوصا خیبر پښتونخوا ولس او سیاسي حلقو کې پیدا کېدونکي شکونه د لرې کولو په ځای حقایق د پټولو پالیسي سی باندې عمل درآمد روان دي. ادارې وایي د رویې عمل کوم په مفاد کې نه ده. کله یو کوم په هیڅ د مهمې منصوبې خلاف بهرنی عناصرو سازشونو خلاف خبردار کېدل ضروری دي. نو وفاقي حکومت له پکار ده چې په خپل رویې یو نظر واچوي او د وړو صوبو د مفاداتو خیال دې وساتي. نو بیا په دې مهمه منصوبه کې بهرنی عناصرو د سازشونو نه محفوظه پاتې کېدای شي. درې اخیری کلی کې هیله ده چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د خط به د تسلی وړ جواب د منصوبه بندي او ترکیې وفاقي وزیر ورکوي او د خیبر پښتونخوا ولس په ذهنونو کې پیدا کړي دون کې شکونه لري کولو کې به د زړه نه کار نه اخلي. جمهوریت پانه خپل د ری کلی کې په داسې موقع چې په ملکی سیاست کې د پاناما اسنادو په اړه بحث روان دی د قومي سملې په غونډه کې سویس بانکونو کې د پاکستانیانو 2 خربونه زیات رقم د موجودګي ذکر په دې لحاظ خاص اهمیت ورده چې پاناما لیکس په شان په دې معاملې هم ډیر بحث شوې دي. خو وخت یې دوه سر دا معاملې هم شاته پاتې شوې ده. ادارې لیکي پاناما لیکس کې د کمی سرمایې ذکر شوې دي. دغه قانوني یا غیر قانوني باندې بحث روان دی. خو سویس بانکونو کې ایښودل شوې دولت په اړه عمومي تحقیق او تاثر دا دی چې دا غیر قانوني طریقو سره حاصله شوې پیسه ده. ادارې مخکې کې پاکستان له دا معامله اوچتول پکار ده ځکه چې د معاشي بحالې په اهم مرحله کې دی. خو ټول کارونه یې د وسایلو د کموالي له وجې د غیر ملکي قرضو محتاج دي. ادارې وایي دا ډېره د بدقسمتۍ خبره ده چې ملکي سرمایه مشکوک انداز کې آف شورز کمپنیانو او سویس بانکونو ته منتقل کیږي او کوم د قرض بوج برداشتوي. دا وخت ټول نړۍ کې غیر قانوني ذرایعو سره په نورو ملکونو کې دولت منتقلې غوندې معاملو تحقیقات روان دي. پاکستان له هم سختې تحقیقات پکار دي. ادارې اخیری کلی کې د پاناما لیکس معامله خود تفتیش د عمل نه تیریږي. خو سویس بانکونو کې د جمع کړې شوې پیسو نه صرف کتنه بلکې د عمل ته واپس راوړل هم پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي کڅ هم چین په سیمه او نړۍ کې د یو سیموار هیواد په توګه د اثر کارولو هڅ کوي. خو د مسعود اظهر په معاملې کې دوه مخزه پالیسی خپله کړې ده. بلخوا ډیموکراسي ناو وپانی په افغانستان کې د کډوالو بحران او په دې کې د امریکا رول ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې له ګل ایاس اورو.
وال سټریټ جرنال ورسپان لیکي چین ادا کوي چې د اسلامي سخت دریځو پر ضد ګامونه پورته کوي او خپلو گاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې درلودل غواړي، خو په ملګرو ملتونو کې یې دریځ ښکاره نه دی. تیره میاشت په ملګرو ملتونو کې چین د هند د هغه ګام مخنیوی کړی و چې پکې د ملګرو ملتونو لخوا ګرځول شوي ترهګري ډلې مشر مسعود اظهر نوم د نړیوالو ترهګرو په فهرست کې شاملول و. چین د هند درخواست په تکنیکي بنیادونو رد کړی و. ورسپان لیکي چین په نړۍ کې د خپل اثر لپاره کار کوي او غواړي چې په جنوبي ایشیا کې پراخ رول ولري، خو د چین لخوا د ترهګرو چې ورته د ملګري هیواد پاکستان مرسته ترلاسه ده په سیمه کې د یو ذمهوار طاقت په توګه رول نشي لوبولی. ورسپان لیکي د مسعود اظهر په معامله چین دوه مخیزه پالیسي خپله کړې ده. مسعود اظهر له دوو لسیزو راهیسې د ترهګریز پیښو تر شا دی. بلخوا ډیموکراسي ناو وپاڼې د افغانستان کډوالو بحران په اړه لیکنه خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د راتلونکي کال په جنوري میاشت کې د امریکا نوی ولسمشر راتلو سره په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو موجودګۍ 15 کاله پوره شي. دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږد جنگ دی. تیره اونۍ مقامي چارواکو ویلي وو چې د امریکایي ډرون برید کې 10 ملکیان وژل شوي دي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو د شمیرو حواله ورکړل شوي چې په هغه هیواد کې د طالبانو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې بریدونو کې د ملکیانو د مرګ جوبل شمیره له نورو وختونو پرتله زیاته شوې ده. ملګری ملتونو وایي چې په 2015 کال کې د 3500 نه زیات ملکیانو وژل شوي او 1400 نه زیات ژوبل شوي دي. په مقاله کې راغلي چې د 25 لکو نه زیات افغانان په نورو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند کوي. په دې کې زیاتره اروپایي هیوادونو ته د تلو هڅې کوي. ډیموکراسي ناو لیکي چې د ترکیې او اروپایي ټولنې ترمنځ لانجمن پلان تر مخه د اروپایي ټولنې ته تللي نوي کډوال به ترکیې ته لېږدول کیږي. ډیموکراسي ناو په دې معامله کې د امریکایي رول په اړه پوښتنې راپورته کړې دي.
دا مشال ریډیو دا.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په سرمشریزه کې چې په استنبول کې جوړ شوی و په اسلامي نړۍ کې د اختلافاتو په اړه خبرې وشوې. د کانفرنس ګډونکو د ترهګرۍ د ملاتړ او د نورو هیوادو په چارو د لاسوهنې له امله د ایران غندنه وکړه. دویم د راز د حزب الله ډله په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د ترهګرو فعالیتونو له امله وغندله. نور حال فرشته جلال زیرا کوي.
په استانبول کې د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان د سرمشریزي ګډونکوونکو د غونډې په پای کې پرون یو ګډه اعلامیه خپره کړه چې په هغه کې ایران د بحرین، یمن، سوریه او سومالیا په ګډون د سیمې د هیوادونو په چارو کې د لاسوهنې او له تروریزم د ملاتړ له امله غندل شوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحاني هم په استانبول کې سرمشریزي ته ورغلی وو، خو د دې انتقاد له امله یې د دې غونډې په وروستۍ ورځ کې ګډون نه درلود. خو ولسمشر روحانی بنن په انقره کې د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري. د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان په سرمشریزه کې چې د پنځشنبه او جمعه په ورځو تر سره سو د لشتلجه دیش اسلامي دولتونو مشرانو برخه درلوده. د سرمشریزه په وروستۍ ورځ په اعلامیه کې د حزب الله وسواله ډله په سوریه، بحرین، کویت او یمن کې د تروریستي فعالیتونو او د هغو ډلو د ملاتړ له امله وغندل شو چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د غړو امنیت یې له تهدید سره مخامخ کړی دی. د عربي هیوادونو ټولنې عرب لیگ د مارچ په میاشت کې حزب الله د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړ. تر دې وړاندې د خلیج هیوادونو دغه ډله د بشار الاسد د ملاتړ له امله د تروریستي ګروپونو په لیست کې شامل کړی و. په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د سرمشریزي لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول شوی وو او شاوخوا سیمه بنده شوی وه. د کوردي وسلوالو د فعالیت له امله او د اسلامي دولت یا داعش د حملو له امله په ترکیه کې امنیتي تدابیر ډیر شدید شوی دي. په استانبول کې د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان سرمشریزه په وروستیو کلونو کې له ډیرو معتبرو غونډو ګڼل کیږي چې په دې ښار کې جوړه شوی وه. په دې سرمشریزه کې د اسلامي هیوادو یو شمېر معتبرو مشرانو لکه د اردن پاچا او د مصر ولسمشر ګډون نه درلود. په مصر کې د اسلام پالي ولسمشر محمد مرسي له واک لري کېدو چې له انقره سره یې نږدې روابط درلودل د انقرې او قاهرې روابط ساړه کړي دي. د عمان سره د ترکیه سیاسي روابط د سوریه د وضعیت په اړه د اختلاف له امله شنه دي.
دا مشال ریډیو دا.
فرانس پرس خبری اجانس لکی د تیر زیات ورځ په یو امریکایي فوجي جرنیل وویل چې په افغانستان کې د داعش وسله والې ډلې پر ضد د امریکا لخوا په هوایي بمباري کې د تیزوالي له کبله د دغه ډلې ځالي کمې کړل سوي دي، خو دغه ډله د بیا راپورته کېدو جوګه ده. د رپورټ نورې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
ایف پی خبری اجانس لیکي بریګیډیر جنرل چارلز کلیولینډ وایي د کال په لومړیو دریو میاشتو کې امریکایي پوځ په افغانستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي په هدف شاوخوا سل هوایي بریدونه ترسره کړي دي چې پکې د اویاو نه تر اتیا پورې بریدونو کې د داعش وسلوال په نښه شوي دي. امریکایي بریګیډیر جنرل وایي د دوی په عقیده د داعش زور کم کړل شوی دی. د ده په خبره په ننګرهار کې د داعش ډله ډېره کمزورې کړل شوي. داعش ډله چې په شام او عراق کې یې ډېرې سیمې لاندې کړي دي، په دې لټه کې ده چې جنگ ځپلې افغانستان کې ځان ته مرکزونه پیدا کړي. د امریکایي پوځ د اندازې تر مخه دا مهال له زرو نه تر دریو زرو پورې داعش وسلوال په افغانستان کې شتون لري. د یاد امریکایي بریګیډیر جنرال په خبره په دې کې له افغان او پاکستان طالبانو جلا شوي ازبک سغدریزه او ځایي وسلوال شامل دي. د جنوري په میاشت کې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامی د امریکایي ځواکونو لخوا د داعش وسلوالو پر ضد د عملیاتو په لړ کې نوي قوانین منظور کړل. مخکنیو قوانینو کې د پوځ د عملیاتو دایره محدوده وه او یوازې د افغان ولس د خوندیتوب لپاره به یې عملیات ترسره کول. بریګیډیر جنرل چارلز کلیولینډ وایي په تیر وختونو کې د داعش وسلوالې ډلې کارکردګۍ ته په کتو سره دوی ویلی شي چې دا ډله د بیا راپورته کېدو صلاحیت لري، نو په کار ده چې پر دې پرله پسې فشار وساتل شي. البته بریګیډیر جنرل وایي طالبان چې اوږدمهاله تاریخ لري یو غټ ځواک دی او په دې اونۍ کې یې د سپرلي عملیات هم اعلان کړي دي. د په خبره په هلمند کې طالبان بیا د راپورته کېدو په حال کې دي. پر دې سربېره لسلو څخه تر دریو سو پورې د القاعده وسلوال هم په افغانستان کې شتون لري، خو دا دواړه ډلې له داعش سره دښمني لري. بریګیډیر جنرال چارلز کلیولینډ وایي دوی دا میاشت په افغانستان کې د ترسره شوو هوایي بریدونو تحقیقات کوي. کابل وایي چې په دغو امریکایي بریدونو کې ولس وسلوال وژل شوي، خو ځایي چارواکي او عینی شاهدین بیا پر دې ټینګار کوي چې وژل شوي ولسی وګړي دي. امریکایي پوځي جنرال په یو بیان کې ویلي دي چې د اپریل په شپږمه امریکایي ځواکونو په پکتیکا ولایت کې د ترهګرۍ د مخنیوي په هدف دوه هوایي بریدونه ترسره کړل، خو د په خبره په دغو بریدونو کې د ولسی وګړو د وژل کېدو په اړه اوس مهال څه قسمه ثبوتونه نشته.
دا خو اسرار عالم مومند. خو بلخوا بیا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان وایي د ملا عمر تر مړینې وروسته د طالبانو په رهبرۍ کې کړکېچ له نورو ډلو لکه القاعده سره د هغوی د اړیکو نږدې کېدو ته لاره خلاصه کړې ده. جنرال جان نیکولسن ویلي د مسلې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه پیچلې کړې ده. فرشته جلالسی نور حال راکوي.
په افغانستان کې د میشتو امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې د ملا محمد عمر لمړینې او د هغه پر ځای د ملا اختر منصور لټاکل کېدو راهیسې د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې پیاوړې شوې دي. د نیکولسن په باور د ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د مشرتابه د ګټلو لپاره ملا منصور اړ شوی چې د القاعده ډلې او حقاني شبکې سره اړیکې نږدې کړي. جنرال جان نیکولسن رویټرز ته ویلي ملا عمر ظاهرا له القاعده سره ځان لري نیولی و، خو ملا منصور داسې نه دي کړي. زه فکر کوم چې دلیل یې دا دی چې ملا منصور د طالبانو د مشرتابه لپاره د ملا محمد عمر په څیر مشروعیت نه لري. د نړیوالو ځواکونو قومندان په افغانستان کې د وضعیت په ارزونه لګیا دی. د القاعده په څیر تروریستي ډلو او طالبانو د اړیکو په اړه د جنرال نیکولسن نظر په افغانستان کې د عسکرو د شمیر د کمولو لپاره د امریکا پر پلان چې راتلونکی کال به یې عملي کوي اغیز کولای شي. د امریکا متحده ایالات غواړي چې تر 2018 میلادي کاله په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر 15,000 ته راټیټ کړي. د دې ترڅنګ ټاکل شوی چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د مشورې ورکولو پروګرامونه چې د ناټو په مشرۍ ائتلاف یې رهبري کوي هم محدود شي. د رویټرز په حواله کچيري القاعده شبکه چې په 2001 میلادي کال کې په امریکا کې د سپتمبر د 11مې حملې وکړه، یو ار بیا په افغانستان کې د فعالیت ازادي پیدا کوي، نه یوازې افغانستان بلکې له دې هیواد بهر هم امنیت ته ستر تهدید پېښولای شي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن رویټرز ویلي اوس مهال د طالبانو او تروریستي ډلو ترمنځ همکاري ډیره واضح لیدل کیږي. زموږ اندېښنه دا ده چې که چیرې طالبان بیا واک ته ورسیږي نو د داسې ډلو سره د نږدې اړیکو له امله به یو وار بیا هغوی ته پناه ځایونه ورکړي. د امریکا یو شمېر سیاستوال او د افغانستان ځینې پوځي قومندانان له واشنگټن سره استدلال کوي چې په دې هیواد کې د خپل پوځي ماموریت د محدودولو پر پلان له سره غور وکړي. دوی اندېښنه لري چې د افغانستان امنیت ته د وسلوالو طالبانو له لوري تهدید د زیاتېدو په حال کې دی. خو د رویټرز په حواله عام خلک په افغانستان کې د دې ماموریت له دوام سره علاقه نه لري، ځکه زیات کسان داسې ګڼي چې په افغانستان کې ستونزې په دې هیواد پورې محدود دي او نړیوالو ته تهدید نشي پېښولی. جنرال جان نیکلسن که څه هم د افغانستان د وضعیت په اړه خپل ارزیابي 50% بشپړې کړې، خو د رویټرز په حواله په دې اړه یې د معلوماتو له ورکولو ډډه کړې ده. د امریکا متحدو ایالاتو تر اوسه طالبان د تروریستانو په ډله کې نه دي شامل کړي. له دې امله امریکایي ځواکونه پر طالبانو د حملو لپاره محدود صلاحیت لري. خو جنرال نیکلسن ویلي موږ صلاحیت لرو چې د اړتیا په صورت کې یو اړخیز یا له خپله لوره عملیات وکړو، البته د پخوا په پرتله به یې شمېر کم وي.
د فرشته جلال زی رپورټ مو اوریدی او سم راځي د راشد خان په غږ کې یو سندره واورو. راشد خان په ځخ کې مو سندره اوریدله. د افغانستان د خوست اوسیدونکو له افغان حکومت څخه غواړي چې د یاد ولایت ته هوایي ډګر د چارو د ځنډ علتونه وڅېړي او شر تر شر ور باندې کار پیل کړي. دوی غواښ کوي چې ری د یاد هوایي ډګر درېدلې کارونه پیل نشي او په یاد پروژه کې ستونزې د ولس سره شریکې نشي په لاریونونو بلاس پورې کړي. نجیب الله خلیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست مدني فعالان قومي مخور او روڼ اندي د افغان حکومت غواړي چې د هوایي ډګر د پروژې دریدلي کارونه بیرته پیل کړي. دوی ټینګار کوي که چیرې د خوست د هوایي ډګر کارونه پیل نشي نو د ارګ او ملي شورا د ودانیو په مخ کې به پر لاریونونو لاس پورې کړي. مدني فعالان او قومي مخورو یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د رسنیو له خبریالانو او استازو سره په یوه خبري ناسته کې وکړي. د ځوانانو د جرګې مشر عبدالله باوري وایي د خوست ولس نه پوهېږي چې اصلا د هوایي ډګر د پروژې چارې ولې په ټپه دریدلي دي
او هره ستونزه چې موجوده وي له ولس سره دې شریک کړي. خو سوال نور په ودو نه غولېږي او موږ د هوایي ډګر د چارو په اړه ژر تر ژره د پیلېدو غوښتنه کوو.
د خوست یو تن مدني فعال امیر بهیر وایي چې هوایي ډګر، وارداتي برېښنا او ترانزیت د خوست د پرمختګ درې اساسي فکټورونه دي او دا د دې ولس قانوني حق دی.
لوی او مهمه پروژه اوسنی وخت زموږ لپاره هوایي ډګر دی او ورپسې د برېښنا رالېږد د خوست او د دې ترڅنګ د ترانزیت رسمي کېدل دي. دا درې پروژې د خوست د اقتصاد د پرمختګ ودې او غوړېدا لپاره ډېر مهمې او اړینې دي.
خوست د افغانستان له هغو استثنایي ولایتونو څخه دی چې د ځوانانو ډېره برخه په بهر په ځانګړي ډول عربي نړۍ کې کار او مزدوري کوي. قومي مشر موسی جان زدران وایي که چیرې د خوست د هوایي ډګر پروژې چارې تکمیل شي نو خوستیو مسافرو ته به تګ او راتګ آسانه شي.
مونږ ډېر ځوانان په عربي ممالکو کې کار او زیار کوي، دوی کولی شي په اسانه باندې تګ او راتګ وکړي. له دې امله مونږ دې غوښتنه کوو چې زمونږ د هوایي ډګر چارې ژر تر ژره شروع شي.
د یادونه وړ ده لاس میاشتې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خوست ته د خپل سفر پر مهال د خوستوالو یوې غونډې ته ویلي ول که چیرې د خوست والي ده ته د هوایي ډګر د پروژې د شفافیت تضمین ورکړي او د ولسمشر په وینا په منځ کې یې چټلي نه وي نو دی چمتو دی چې د هوایي ډګر د پروژې د کارونو د بیا پیلېدو په اړه هدایت ورکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
افغانان وایي چې د تیرې څه مودې راهیسې د تورخم په لاره پاکستان ته پر ورننوتو کې د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي د پاکستان امنیتي ځواکونه یې د بغیر اسنادو نه پرېږدي او ځینې وخت د رش له وجې د اسنادو باوجود څو ساعته انتظار کوي او سخته تلاشي هم اخیستل کېږي. د دوی په وینا ناروغانې له ډېر تکلیفه په دې وخت کې تېرې شي. تفصیل به د فرهاد شینواري په رپورټ کې واورو.
د تیرو څو ورځو راهیسې د تورخم په لاره افغانانو سره د بغیر اسنادو پاکستان ته په راننوتو کې د امنیتي ځواکونو لخوا سختي شروع شوې ده. هره ورځ دواړو خواوو ته په زرګونه خلک جمع شي او د هغوی سفري اسناد کتل کیږي او تلاشي اخلي. چې چا سره قانوني اسناد وي هغه دغې پولې نه په یوه تنګه کوڅه کې راتیر شي، خو چې کوم خلک یې اسناد نه لري هغوی بیا د یو اوږد انتظار نه پس راپرېښودل شي. د ننګرهار ولایت سردار ولی چې په تورخم پوله پاکستان ته را داخل شوی مشال ریډیو توای
او سختی دا زنانې دي، خلک دي، پاسپورتونه لري، بیا هم ورته مشکلات دي. په پاسپورت باندې مخفله درې غنټې تیر دلته ولاړ وو، اخر سره غلم فډیر زاره فوز زغم ځان را تیر غو.
او یو بل افغان وګړي داوود وویل
د کابل نه راغلو بمران در سره هسپتال ته بیا یم، تدل ته ډیره مشکل دي ترخم کې. خدا رش ده کډونه ګوري پرګدی نه تذګرا لري نه پرګدی کا کارت لري نه پرګدی جنجول جوړوي.
او عرفان چې د تخار یوې کورنۍ سره د همکارۍ لپاره پیښور روان وو وای ویل چې دغه کورنۍ د ډیر تکلیف سره مخ شو او یو مېرمن پکې بے هوش هم شو.
اغلی دا بیماران دي ډیر لری ولایت خرغلی تخرته دی پاره دی پاکستان کې خپل دوايي وکي. دوی ډیر مشکلات سره مخ شو تا کې ډیر بیروبار دي نشي کولای پاسانه منسوخ دی خو راوړي.
د تورخم پولیټیکل تحصیلدار او پاسپورت افیسر شکیل مرزی سره مو په دې لړکی خبر وشوې نو دوی وویل چې موږ به هڅه کوو چې ناروغ افغانانو سره نرمي وکړو او کوم کسانی پاسپورت، پی او آر کارت، راهداری او تذکره لري نو هغوی کولی شي چې پاکستان ته را داخل شي. خود اپریل 13 نیټې نه به یوازې هغه افغانان را داخلېدای شي چې په پاسپورت یې د پاکستان ویزا لګېدلې وي. دوی زیاته کړه چې په دې لړ کې د پاکستانی او افغان سرحدي چارواکو ترمنځ خبرې اترې روانې دي او موږ هڅه کوو چې په تورخم غیر قانوني تګ راتګ کنټرول کړو او دغه ګامو د امنیت په خاطر پورته کړای دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د امریکا او جنوبی کوریا چارواکي وایي شمالي کوریا د یو نوي توغندي ازموینه کړې ده. خو د دې چارواکو په وینا داسې ښکاري چې د شمالي کوریا د هڅه بریالۍ نه وه. د مشالډو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې بوروال کاکړې لنډې سوړندې کوي.
د دې ریپورت په پایل کې د امریکایي او جنوبي کوریایي چارواکو له خولې ویل شوی چې شمالي کوریا د یو نوي توغندي ازمویلو هڅه کړې کوم چې شایي ناکام وي. ریپورت لیکي چې شمالي کوریا دا هڅه د اپریل پر 15 نیټه له ځایي وخت سره سم سهار شاوخوا 15 بجې کړې او هدف یې شایي دا وي چې د دې هیواد د بنسټ ایښودونکي ولسمشر د زوکړې ورځ ولمانځي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند ویلي چې دوی یو داسې هڅه لیدلې او څارلې ده کومه چې د شمالي کوریا لخوا د یو توغندي ازمویل څرګندوي. تر دې یوه ورځ وړاندې د جنوبي کوریا خبري رسنوی خبر ورکړ چې شمالي کوریا دې ته تیاری کوي چې د یو منځني واټن ویشتونکي بیلستیک توغندي ازموینه وکړي. د جنوبي کوریا د یونهیپ په نامه خبري اژانس بیا ویلي چې دا توغندی تر 3000 کیلومتر لري هدف ویشتلی سي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند ویلي چې دې توغندي شمالي امریکا ته هیڅ خطر نه دی پیښ کړی. د چین رسمي خبري اژانس ژینوا لیکي چې که څه هم د شمالي کوریا د توغندي د ازموینه بریالۍ نه ښکاري خو دا د دې هیواد د پوځي قوت یو تازه بیلګه ده. د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګه لیکي چې په دې وروستیو کې شمالي کوریا د وسلو داسې ازموینې کړې دي د کوم له کبله چې ملګرو ملتونو ورباندې نوي بندیزونه لګولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی پر حالاتو له نږدې نظر ساتي. د چارواکي ویلي چې دوی یو ځل بیا پر شمالي کوریا غږ کوي چې نړیوالو قوانینو ته ژمنتیا وښيي او په سیمه کې له تاوتریخوالي زیاتولو ډډه وکړي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري او اوس هم د مشال ریډیو خبري برخه پای ته ورسېدله او خبرونه پای ته رسو. د نویم توري په ژغ باندې پای ته رسو. په بل غړي کې به له تاسو سره یو.
شڈل پڈل گرزو ہچ ڈول لو سنگار نہ کہو شڈل پڈل گرزو ہچ ڈول لو سنگار نہ کہو غرن خلق یو کارونا د بازار نہ کہو شڈل پڈل گرزو ہچ ڈول لو سنگار نہ کہو شڈل پڈل گرزو ہچ ڈول لو سنگار نہ کہو چولے دس پوگ میں پرنا پستن کی تار شو چولے دس پوگ میں پرنا چراغ کی تیل نسی زدا د تاوان کار نہ کہو شڈل پڈل گرزو ہچ ڈول لو سنگار نہ کہو چراغ کی تیل نسی زدا د تاوان کار نہ کہو شڈل پڈل گرزو ہچ ڈول لو سنگار نہ کہو شڈل پڈل گرزو ہچ ڈول لو سنگار پنی مورستری نارا گرزو ناچ رکشو پکی پکی اشنا منشت زکاش پا پخار نکو شڈل پڈل گرزو ہچ ڈول لو سنگار نکو پکی اشنا منشت زکاش پا پخار نکو شدل پدل گرزو هیڅ ډول لو سنگار نه کو شدل پدل گرزو هیڅ ډول لو سنگار نه کو چلاس پر وہ پندرہ کوی زلف خو زلف دی چلاس پر وہ پندرہ کوی پپرات پڑی ہم گماند جوندی مار نہ کو شڈل پڈل گرزو ہچ ڈول لو سنگار نہ کو پپرات پڑی ہم گماند جوندی مار نہ کو شڈل پڈل گرزو ہچ ڈول لو سنگار